السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر کموالی راغلی او دغه خونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي په نوي 2025 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه همداسې ټیټه وي چې دا د دوی په ټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي. خپل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د موټر په وسیله د بریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی وو او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ټپیان شوي د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څیړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 3 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې بلون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متره پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 500 تر 500 ملي متره پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبر پاڼه کې راغلي چې یوه ښځه او یو سړی له کوره د تیښتې په تور پرون د کندز په قلیزار ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 دورې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 118 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې 1 تن وژلی او 9 نور یې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبري اعلانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې و. پیښه پرون 4 شنبه شوې ده خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپله ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اور لوبې له کبله رامنځته شوي وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ سرسلو ډېر کسان وژل شوي دي او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2025 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمېدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2023 کال کې هم د وړم کال پرتله تجارت د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونوي کې وضعیت همداسې دوام لري. 2025 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کم شي چې د پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شبراور.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په باور د افغانستان او پاکستان ترمن صادرات او واردات د روسیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټ کچې ته رسیدلی دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمن تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو چې په 2023 کال کې نیم پونی مشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2016 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې و، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دا دي چې د ملتونو ګټ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه زی او راځي، نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستیو ونه کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2023 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال هم د مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد د نن حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسیدلې نور ډیره ښکته شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. د غوړندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړي چې تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت غبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدي په 14 نیټه د افغانستان تر 30 ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبۍ وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټول اوراس په دې کاراچې کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاس ته راوړم د دې پیسو په مقابل کې د مادي فامیل دی او غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بلوسیدونکو سید خلا هم ازادي راډیو ته وویل
روستا بیگو میگردیم نه کار
است لسهاره تر مخام گرزو کار نشته. ټول خلګي سرګردانه کړل، د کارمندنی و زمينه نه برابروي. لوی خواشم او سړه هوا لبل خوا کور کې هیڅ شي نشته. حیران یو چې څه وکړو، لوړې به هم خپل حد ته رسیدلی.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخه هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردک، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کنر ولایتونو او سالنګونه په ډیر شر د واورې باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 300 سانتي مترو د باران د 1550 ملي مترو ترمنځ او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې او د سختو ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ساکنونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. که څه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عیني شاهدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغورۍ او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات توله ماشوم په ګیډه کې مړ شو. ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایستا.
دام شیره خودم بچه‌ها کش به دنیا اومه بازن سیروس خودش زنده ما.
نن ام دمو بزو چیرو ملتی هم وکڑی نسائی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه ده چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم د بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکي په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
دام شیره خودم بچه‌ها کش به دنیا اومه بازن سیروس خودش زنده ما.
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. لام دی وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان به سرنوشت پاتې دي که کلینیک وای د فتن به ور وستلې و درملنه به شوې و.
کلینیک مې د فتن د کلینیک مې ولم تلویش مش.
ادریس افغان چې دی و زوی پلار دی وای اوس ماشوم د شل ورځو دی. د خپل میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر وسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خبرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وريږي. اوله توصيه مې خدای را چې خزه وې دا مې پوهاوی پیدا کړي او خپل د حقوقونو خبر شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړي خبره سړي خپل کله د سم معلومات پیدا کړي په دین پوی شي په اصول پوی شي او په دې پوی شي یو خزنه څه توقع باید ولري په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي، نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار وي او څه ستونزه پکې نه وي.